سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر استالور بجی شوې. تاسو ازادي رادیو ته خوږیست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه وسلوالو سوریا غینو د یک شنبې په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو ټلویزیون له نیولو وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد د حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوریې صدر اعظم محمد الجلالي د یک شنبې په ورځ ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دې هیواد خلک خپل مشر پخپله وټاکي. محمد الجلالي له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې د یقینو له مشر ابو محمد الجولاني سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د سوریې د مخابراتو وزیر هم ویلي چې له یاغیانو سره په تماس کې دی. محمد الجلالي زیاته کړه چې د بشر الاسد او د سوریې د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري. عیني شاهدانو ویلي چې نن سهار یاغیان د دمشق په ښار کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته داخل شوي او د الله اکبر شعارونه یې ورکول. د شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې موږ ولیدل چې وسله وال کسان ماڼۍ ته دننه کېدل او الله اکبر نارې ووهلې. دا ماڼۍ چې د ملت ماڼۍ په نوم پیژندل کېږي د دمشق د لویدیځې برخې په مزه سیمه کې موقعیت لري. په خواله رسنۍ کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې هم یقین په ماڼۍ کې دننه او د دروازو مخې ته ښودل شوی دی. سرچینې وایي چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد لږ مخکې له دې پیښې له دمشق څخه تښتېدلی و. داسې ښکاري چې یغان بې له کوم مقاومت څخه د ماڼۍ انګړ ته ننوتی دي. راپورونه وایي چې د ماڼۍ دننه دولتي کارکوونکي او امنیتي ځواکونه مخکې تر دې چې یغان هلته ورشي وتلي وو. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي وبله او ویستې. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبیدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې مونږ تاریخي شیبه تجربه کوو ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرزیدو شاهدانیو. هغه زیاته کړه چې دې بدلون د بی نوې سوریې ته جوړول لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړوي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي. د اسرائیل پوزنن سهار د بشر الاسد حکومت د سقوط له څرګندېدو وروسته ویل چې خپل ځواکونه په حالیه سرحدي سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړی چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرائیلي اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي. یا د حالیه سیمه د سوریې په قلمرو کې د قنتیتره په برخه کې موقعیت لري چې د 1904 اویوم کال په پسرلی کې د اسرائیل او د هغه وخت د حفظ الاسد حکومت ترمنځ د یوې موافقې په اساس سره مسته شوی و. حفظ الاسد د بشر الاسد پلار و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میش افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 30 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف په راپور کې ویلو چې په پاکستان کې تر 3 میلیونه زیات افغان کډوال اوسي چې 30 سلنه یې ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار و پرزید وړاندې در تخبرونه کې تازه حال درکو. د ښځو د حقونو پر ورکړې ټینګار
باید چې په قوت باندې د نجونو او د ښځو حقوقو ته پاملرنه وشي.
او کندهار کې د ریانو د بیې ټیټوالی
سرسال خدای دی ریحان خو بیخي بیکاره شوي دي بایې بیخي ټیټې چې په نیمه اعلان نه ځي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار و پرزید ویل کی چې نوموړی په یوه الوتکه کې نامعلوم لوري ته تللی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوی واکمنانو ته سپاري. د هیئت التحریر الشام په نوم وسله وال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتی او د تلویزیون له لارې د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیلی زموږ همکار ښاغلی عصمت الله څاروان تاسو در کوي. سلامونه څاروان صاحب، خیر راغلی خبرونه ته.
مننه، سلامت اوسه. د بشر الاسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل له 24 کلونو وروسته د نن یکشنبه په لومړیو ساعتونو کې پای ته ورسید. اسد چې په وروستیو 14 کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکیل وو وروسته له هغه وخته ورسید چې پلاره درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص و، غوښتل هغه بې رحمۍ او تشدد پای ته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د 1.5 کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی و. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی، ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړی چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه روي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یوه الوتکه کې ووت. اسد یا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عینی شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم پلی د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یوه لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسېدو جشن لمانځي. سیدنایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړي وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلېدو وروسته سباندې 3,500 بندیان له مرکزي زندانه خوشي کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیې ته پناه وړې غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی و او په تیرو ورځو کې په ښکاره دمشق ته د هغوی د رسېدو هیله څرګنده کړې وه، په تیر یوه کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبې په ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې حمیمیم للارې له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانه ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي، خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایل اعلان وروسته د سشکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد 2 کاله کوچنی دی، په تیرو 16 کلونو کې د سوریې د پوځ لوړ پوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډېره مرسته کړې ده.
سمات څاروانو چې موږ ته یې تازه حال راکړ. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 2 لسیزو نن سهار پرځېدلی دی، بلکې چې نوموړی به په الوتکه کې نامعلوم لوري ته روان شوی دی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان بیا کړی چې واک به نویو واکمنانو ته وسپاري. له دې سره بیا د حیات تحریر الشام په نوم وسلوال د ولسمشري ماڼۍ ته ننوتي او د تلویزیون له لارې د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. پر همدې موضوع سټوډیو کې راسره زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور دی چې د منځني ختیځ روانې چارې څارلې دي. دیسه خبر وو پختو چې د سوری حکومت له سقوط وروسته به څه وشي. سلامونه سرور صاحب، خیر خبره وایئ.
وعلیکم السلام، تستړی مسې. دا سخکاری چې په سوریه کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په 13 ساعتونو یا 13 ساعتونو کې، وروسته له دې چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب نه په دمشق باندې بریدونه وکړل، دمشق تیره شپه سقوط وکړ. دا چې وروسته له دې به څه کیږي، ډیر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمن وو. ځینې خوشاله دي، لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل، خوشحالي کوي په میدانو کې راټول شوي. بیا ځینې نور چې د دولت ملاتړي هغوی اندېښمن دي چې څه به کیږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلي سیمو ته تللي دي. دا چې وروسته له دې به کیږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولانی یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدر اعظم په ځای پرېښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم شته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملي ګرا ځواکونه دي، احتمال سره چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله، یو مسله چې هلته خلکو ته ایران پاتې شي دا چې دوه لسیزې کې چې هلته همدغه حکومت روان و دوی خپل دغه رژیم مخته وړ، اوس دغه رژیم په ډېر سرعت سره سقوط وکړ. علت او عمل څه و چې دغه رژیم په دومره سرعت سره سقوط شو؟
د سوریه جنگ سیمه ایز او نړیوال آباد درلودل او هلته چارې اوس هم نړیوال او سیمه ایز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع شول په سیمه کې، دوی دا قیام په ډېره وځاپو په ډېر هنري طریقه باندې همغه وخت کې د بشار اسد د رژیم د سقوط ته نږدې شوی، خو بیا سیمه ایزو ملاتړو ایران او حزب الله وروسته بیا روسیې وژغور. اوس داسې ښکاري چې ایران او حزب الله خپله کمزوري شوي دي د منځني ختیځ په دې وروستیو جنگونو کې، او سوریه هم په اوکراین کې مصروفه ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشار اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نو ورسره چې ملاتړ وکړي نو ډېر ژر سقوط وکړي.
بله،
اتکای په خارجي ځواکونو زیاته و.
بله بله، هلکه وړاندې چې تاسو ویلي په سوریه کې ډېر شمېر ډلې ولکه کوردان دي، ته ورته نور هغه عربان چې تاسو ویلي، اوس هلته د ایران مسله کوم تاسو راواخلو ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده، څومره په سیمه کې به اغیز کوي؟ به خصوص کوم تاسو ایران ته اشاره وکړو.
ایران مخې له دې چې دا تحولات ګړندي سي، خپل قواوې او خپل ملاتړ یې له سوریې نه ویستلي دي، او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه وزده پښتنه لري چې دا یو لسیزه چې تا هلته سرمایه ګذاري وکړه او دومره خلک دي او دومره پیسې دي ولګولې او دومره مالي او ځاني تاوان دي وکړه، نتیجه یې څه سوه؟ نو او به کتل شي چې په راتلونکو کې څه کېږي. خو داسې ښکاري چې نوي واکمنان په دمشق باندې کسان نه دي چې په خوا یې تصور کېدی چې ګواکې له القاعده سره تماس درلود یا ډېر تنګ نظر اسلام پالو. دا اوس کوم ګامونه چې اخیستلی دي ډېرو خلکو ته اطمینان بښونکي دي. په دمشق کې نوی حکومت راځي، هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته که په خوا یې رقم سیاست درلوده، د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دي چې په دمشق کې نوی واک سره یوه روغه جوړه وکړي، لکه څنګه چې طالبانو سره روابط جوړ کړل. له کلونو کلونو راهیسې هغوی سره دښمني پلله، خو بیا سره روابط جوړ کړل. امکان لري چې دغه نویو اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړی وکړي.
بله، همدغه وضعیت ته په کتو آندونه دا دي چې ګواکې له دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبانو هرکلی کړی دی او شمېر ټیټ پوړو چارواکو یې دغه اقدام ستایلی دی. که را وګرځېږو ایدیالوژیکي فکرونو ته یا تفکراتو ته، د دغو ډلو ترمنځ کوم واټن شته دی که نه واټن شته؟ دلته هغه فکري ایدیالوژي د دوی ترمنځ یو څه تړاو درلودلی شي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړي او ټیټ پوړي چارواکي چې دي په مستعارو نومونو باندې د سوریې د تحولاتو هرکلی کوي ورته خوشحاله دي. خو داسې ښکاري چې سوریه کې دغه کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي، د دوی مشران، دوی د اخوان المسلمین د فکري خط پیروان دي، او په افغانستان کې طالبان چې دي، دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکري هماغه د دیوبندي مدرسې ده. او د ښکاري چې د نوي عصر او زمانې له ډېرو مسایلو سره کم آشنایي لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرع یا د ابو محمد الجولاني کسان چې دي، دوی ډېر وخت له ترکیې سره پاتې شوي دي او له ترکیې له کسانو سره له مقاماتو سره نږدې اړیکې درلودې. هغوی هم اسلام پاله دي، له کلونو راهیسې هلته حکومت کوي. فکر کېږي چې دوی به له هغوی نه یو څه زده کړي وي د سوریې. دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې یو څه بلات ښکاري.
بله، خپل سرور سي پروسوي کې ک د منځني ختیس نه ورا خواته لاړ شو په نړیوال کچ باندې غباس باندې منګه تاسو خبرې وکړو. نړیوال څمر په دغه مسایل کې ځان خکېلول غوړي یا خکېل پات کېدل شي کې بیا غیز پر افغانستان باندې هم د په منځني ختیس کې منګه تاسو غیز وګورو. د تورته نور ودونم شته چې یو څناڅ په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي. په ټوله کې په دغه ودونې کې سالته جګړه وسمشته ده، غیز پرې کول شي نړیوال څه د حالات په دغه مسایل کې کول شي؟
اوس خو داسې ښکاري چې د سوریې تحولات اگر چې ډېر ګړندي وو او ډېر نه ویلي سړی نسي ویلی چې دنیا به څه عکسالعمل ورباندې وښيي، خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیه روسیې باره کې وروسته وغږیږو، هغه په خپل جنګ کې اخته ده په اوکراین کې، خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریې ولسمشر سره لیدلی او هغوی په سوریه کې د سولې او جوړجاړي په کوم پلان باندې هم توافق کړی ده. ملګرو ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړې 2015، هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح وه چې بېلابېل اړخونه په شمول د بشار اسد رژیم د هغې په اساس سوله وکړي. امکان لري دغه قطنامه بیرته را احیا سي او د سولې خبرې وسي، یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي، څه اغېز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه ژوندی ستا چې خبرونه ته راغلی او موږ دې د منځني ختیځ او تر څنګ اورېدونکي دې له دغه تازه حال څخه خبر کړل. مننه ژوندی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو د اوسني حکومت پالیسۍ افراطي او د افغانستان په زیان ده. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د طالبان اوسنی حکومت باید ټولو برخو کې د ښځو حقونه خوندي او دوی ته د تعلیم زمینه برابر کړي. دغه پخوانی طالب چارواکي ټینګار کړی چې که د طالبانو مشران د ښځو او نجونو حقونه په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو اړوند مبهمو پالیسیو ته دوام ورکړي، حاکمیت به له لاسه ورکړي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
د طالبانو ځینې پخواني چارواکي د افغان ښځو او نجونو په اړه د دوی د اوسني حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لرې کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت د اوس دستي روان ده، دی چا نه د خوښ نه دی امارت اسلامي د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده، ګمان مې داده چې په دې لاته کې به ټول روان وي، یو د افراط و تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق دی تعلیم هم پیدا سی. باید سی خوب و قوت بندی دی نجونو او دی خزو حقوقو تا پاملرنه ویسی، دی دوی دی تعلیم حق پا امارت اسلامی بندی پرز ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابرولی، امنیت یې نسی ساتلی، دا د دوی کمای دی او په خبره یې په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولی. خوانی طالب قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د ده په خبره پر رعیت فضا تنګوي، حاکمیت به له لاسه ورکړي. سید اکبر آغا هم د دې بیان تر څنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان په دې باندې څنګه کوي چې د ښځو په فن تعلیم باندې خو زما هم داسې نه وایي دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی، یعنې څه معنا چې په یو لحاظ یې واقع حکومت معنا د رعایت قادم، نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبرې چې خبرې کړي نو ښه خبره به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دوی کوي دلائل پیش کری وای د ملت په دې باندې پراتور کری وای داسې مبهم پاتې کېدل خلک راځي چې ناراضه کیږي.
سید اکبر آغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړي توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی، او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لري سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینه برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي ادا کړي چې په تیرو نظامونو کې د په خبره بې باکیو او د بهرنیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده، او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم پر رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار یې کړی چې نجونو د اسلامي حجاب په رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مشر په خپلو بېلابېلو فرمانونو کې په ډېریو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او تازه بیا آن په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی پر زده کړو بندیز لګولی دی. دغه شان د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب هم پرې اجباري کړی. له محرم پرته له لرې واټن سفر، پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته له تاګیو هم راګرځولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ پینیټ مخکې د بشري حقونو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته خپل دریم راپور کې ویلي وو چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د چارواکي چې په افغانستان کې له 1995 کال تر 2001 کال واکمن و، داسې مهال په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار کولو ټینګار کوي چې وړاندې د خپلې واکمنۍ پر مهال آن تر شپږم ټولګیو هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی و او هیڅ ښځې ته په دولتي یا غیر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه ورکول کېده. چادرۍ د اجباري حجاب په توګه ښځو ته مشخصې سوې وې او د نارینه و د ږیرو اوږدوالی هم حتمي و. که چیرې نارینه او ښځو د طالبانو له دې امرونو سرغړونې کړې وای، د مولوي قلم الدین په لارښوونې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا په دروغ وهل کېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پاکستان کې امریکا ته د تګ په تمه یو شمېر افغانان وایي د کیسونو د ځنډېدو له امله جدي ننګونو سره مخامخ دي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
پیټو کیس لرم، زمونږ تمه او ارزو دا وه چې کارونه به ضرور شي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په پاکستان کې امریکا ته د تګ په تمه ذکریا د پیټو په نوم کیس لري. هغه په پاکستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پیټو کیس لرم، زمونږ تمه او ارزو دا وه چې کارونه به ضرور شي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، او په دې تیرو دوه نیم کالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. یو خود پولیسو نیوو پازابیدو پتی تیر یو نیم کال کی بیخی زیاد شو، او بل کم چی ده اقتصادی ستونزو سره مخامخ شو تقریبا چې په قرض روانې وو. نو زمون غوښتنه دا ده چې مونږ ته جدي پام او توجه وشي.
تازه په پاکستان کې امریکا ته د تګ په تمه یو شمېر افغانانو د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتنه کړې چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحدو ایالاتونو ته ولېږدول شي. دوی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی، د امریکا حکومت مخاطب کړی چې د کډوالۍ په برخه کې دی له دوی سره کړې ژمنې په وخت عملي کړي. د دغه لیک یو تنظیمونکی صدیق الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د پیټو کې سره اندرې کله کې پاکستان ته راغلی یم او منتظر یم چې کارونه مې مخته وشي. په ډېر انتظار مې سترګې راووتې. روحي او رواني ستونزې راپیدا شوې. موږ خپلې ستونزې د یو لیک په بڼه په وروستیو کې ټولو مهمو بنسټونو ته لیکلي. هیله لرو چې د پام وړ وګرځي.
د امریکا حکومت د 2021 کال د اگست په 2مه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو له پریکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی وو د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه P1 او P2 اعلان کړل. P1 کیسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی. P2 بیا د هغو افغانانو لپاره دي چې له امریکایي غیر حکومتي سازمان یا د امریکایي مطبوعاتو لپاره کار کړی وي. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دریم هیواد ته ولاړ شي چې له همدې امله په زرګونو افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شول. د راپورونو له مخې له 2020 کال را په دې خوا څه باندې 100,000 افغانان چې د بهرنیو ځواکونو ترجمانان، د مخکینی حکومت کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان او خبریالان پکې شامل وو، د انتقال په پروسه کې له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته ولېږدول شول. خو لا هم په شرایطو برابر زرګونه کسان په افغانستان کې دریمو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان کې پاتې دي. په اسلام آباد کې د افغانانو د شورا مشر میوند عالمی افغان په پاکستان کې د افغان کیس لرونکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دته امکانات د کار نسته، ډېر اقتصادي مشکلات لري، اولادونه یې درس او مکتب نسی ویلای، چون فیسونه دي، فیسونه جدي، کوم افغاني مکتب چا ورته جوړ نه ک، چې کوم افغاني مکتب د مهاجرینو لپاره جوړ شوی، موږ ډېر کوششونه وکړو، هیڅ د مورد کې موږ سره کومک ونه ک، یا مثلا نور د بازي دی ویزه مشکلات لري، د ویزه د خلاص سو ولا تمدید ک، خلک د ډوډۍ پیسې نه لري، د ویزه د تمدید پیسې خو ډېر مشکله ده وروره، او پای نه حال کې کیسونه نه پروسس کیږي، کې د یو انیشیال سره دی، کې سفارتو سره دی، کې ایسای وی دی، کې سپانسر دی.
د یادونه ده چې په پاکستان کې میشت افغانان چې امریکا او نورو هیوادونو سره د پناه غوښتنې کیسونه لري، په وار وار د پاکستان په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په پلازمین اسلام آباد کې د کارونو د ځنډ له کبله اعتراضونه کړي دي. که څه هم د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي او په وخت به ورته رسیدنه وشي.
په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بیو د ډیروالي شکایت کوي. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوي دي چې د دوی کړی مصرف نه برابروي. نور تفصیل په راپور کې.
سرسال خدای دی ریحان خو بیخي ډېر کره شوي دي، بای بیخي ټیټې په نیمه اعلان نه دي، موږ خپله روزانه دا نفکې راوځي.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی، خو بیې ډېرې ټیټې دي. دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي، څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان سم دي په بوټو پرتا باد چې خدا دی چې هلته یې بایې ډېرې کمزورې دي، موږ مصرفونه لا سم نه را جوړي. هغه موږ چمبرونه ورکړي دي، کمې اوبه چې مو ورکړي دي، خواري چې مو کښلې ده، خو جانې چې مو کړي دي، هغه لا نه جوړوي. اوس خو بیخي په درې نیم سوه، په درې سوه جیش په داره کن، موږ دا غواړو چې 1500 پوخ ریټ ورته کښېږدي، بیا به نو موږ تم یې شی لاسته راشي، بر به نو دغه د زمیندارانو هم زړه ورته ښه کړي چې نور هم وکړي، هر شي ته زړه ښه کوي چې څه داسې شی پر مخ ولاړ شي، بر به نو هر شی ډېر کړي. نو دا اوس بیخي زموږ روزانه ده نه را جوړي، نو بر موږ زړه ځینې مات چې دونه ځای بیا موږ نه کړو، بیا نو بر روزانو ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وایي په کندهار کې د ریحانو کښت زیات شوی، خو بیې یې 50% راټیټې شوي او پلور یې نه کېږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټیټوالي لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کېږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروش کار روحیان من په 300 په 1500 روپۍ، وشاش کار روحیان من په 300 دي.
خان محمد بیې خو ډېرې ټیټې دي، ریحان خو سږ کال ډېر کښت شوي دي او بیې ټیټې دي. مثلا د زمینداران ډېر خوابیدې دي چې یو بیې ټیټې دي، شینې ځینې جوړېږي، لارې فوربندې دي، بس ځای ته ورځې چې سم شي یا بیې سمه شي، اوبه ګټې ځینې واخیستلی شي، دا کښت ډېر په مخ ولاړ شي، وبه کرل شي. پروش کال په 600 سږ کال په 350 دي. نو سږ کال چندانې ګټه نه کوي، یې بزګر ته کوي، یې سرخیل ته کوي، ګرده سردار په دره دي.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر 1000 هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا 12000 ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حاکمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته، خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل شي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت کې د 1000 هکتارو په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنی حاصل یې 12000 ټنو ته رسیږي.
ریحان بوټی په کال کې یو ځل کرل کیږي، شبوی لري او ګل کوي. له دې ګل څخه ترلاسه شوي ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زور لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې ده هغه د خونکیانې کارو څخه اخیستل کیږي. او بل ریحان چې دی ریحان د ملا د کپو نقصه کې کاریږي، ملا د ټینګېدو لپاره هم کار کوي.
افغانستان د خپلو ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړې توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي، خو سږکال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیټي خنډونو، سرحدي او ګمرکي ستونزو له کبله بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات شوي دي. د نړیوالو بندیزونو له امله د بانکي اسانتیاو نشتوالی چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړي دي، د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. دغه راز د صادراتو لپاره د معیاري پروسیس او بسته‌بندۍ نشتوالی یو بل لوی ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسیس او بسته‌بندۍ نه کیږي.
هم اورز خبرونه درته هم لرو خوز خبرونه.